ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارکو جوړ اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت نن د پیپلز پارټۍ د انتظام لاندې په کراچۍ ښار کې یو لوی جلسه کوي چې ورته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ویناګانې کوي پاکستان کې خبريالانو او د بشري حقوقو مبارزینو د قانوني بدلون هغه مسوده غندلې ده چې پکې د پارلمان دواړه ایوانونو پارلماني کمیټو او د دې سیکریټریټ یا مرکزی دفترونو معلومات د پولیس نه پټ ساتلو سفارش شوه د افغانستان په غور ولایت کې د یو موټر بمی حمله کې شل کسانو ته مرګ ژوبله اوختي او ورته د خبرونو تفصیل ده د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو جوړ اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت نن د پیپلز پارټۍ د انتظام لاندې په کراچۍ ښار کې یو لوی جلسه کوي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران په غونډه کې د برخه اخستلو لپاره کراچۍ ښار ته رسیدلي دي د پاکستانی میډیا تر مخه کراچۍ کې د پی ډی ایم جلسې په میدان کې 50,000 کرسۍ خودل شوي او د احتجاجي جلسې ته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن بلاول بوټو زرداری مریم نواز محمود خان اچکزئی شاهد خاقان عباسی ډاکټر عبدالمالک او د حکومت مخالف سیاسي پاټو یو شمیر نور مشران ویناګانې کوي جلسه کې د برخه اخستلو لپاره د خالی په مخام مولانا فضل الرحمن بلاول بوټو زرداری او ځین نور مشران کراچۍ ته رسیدلي دي پاکستانی میډیا وايي د مسلم لیگ نون مشر او پښتوني وزیر اعظم نواز شریف به نننۍ غونډه تابعنانه کوي د جمعې په ورځ د پنجاب ګوجرانواله ښار کې د پی ډی ایم جلسې ته په وینا کې نواز شریف په پوز باندې د ملک په سیاست کې نیخ پنیغه د لاس لرلو تورونه لګولو نوموړي تور لګولو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ایسای مشر فیض حمید د هغه د حکومت ختمولو په شا ولاړ وو او عمران خان یې په حکومت کې راوستي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نواز شریف لخوا په اوسنی حکومت او پوځي مشرانو باندې د انتخابي ټګو لګولو په سر سخت رد عمل څرګند کړي او ویلي چې نواز شریف په یو داسې وخت د پوځي مشر او پوځي استخباراتي ادارې ایسای مشر خلاف نامناسبه ژبه استعمالوي چې پاکستانی پوځیان د قام لپاره قرباني ورکوي پاکستان کې خبريالانو او د بشري حقوقو مبارزینو د قانوني بدلون هغه مسوده غندلې چې پکې د پارلمان دواړه ایوانونو پارلماني کمیټو او د دې سیکریټریټ یا مرکزی دفترونو معلومات ته ولسنه پټ ساتلو سفارش شوه پاکستانی میډیا وايي په دغه قانوني مسوده کې د ملک پارلمان معلوماتو ته د رسایي قانون د چوکاټ نه بهر ساتلو سفارش شوه دی د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل خبر کې ویلي چې دغه مسوده آزاد سېنیټر ساجد حسین توري مرزا محمد افریدي د واکمن ګوند تحریک انصاف ولید اقبال او ځنې نورو سېنیټرانو لخوا تجویز شوی او د سېنیټ راتلونکي هفتې د غونډې په ایجنډا کې شامل ده په دغه بل کې سېنیټرانو ویلي قومي اسمبلی سېنیټ او د دې لاندې کارکونکو کمیټې آئینی ادارې دي او پارلماني کار ډېر مهم او حساس دی دغه سېنیټرانو ویلي چې د دې کار دی معلوماتو ته د رسایي قانون نه لري وساتل شي د پاکستان د بشري حقوقو مشر زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو ته ویلي د غبیل د جمهوریت روایتونو خلاف دی نو وړي ویلي پارلماني غړي د اولس منتخب نمائندګان دي او هغوی ته د جواب ورکولو پابندي د بل وړاندې کوونکی یو سېنیټر مرزا محمد افریدي ډیو سره خبرو کې د قانوني مسوده نه لایلمي سرګنده کړي د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې د هدفي وژنو لړۍ هم هغه سیروانه ده او د ځای سکول یو استاد په هدفي حمله کې وژل شوی دی پولیس وایي دا پیښه د تخیل تحصیل محمد خیل سره نږدې یو سیمه کې تیر ماښام رامنځته شوې ده چېرته چې ځای خلک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د 28 کسانو د نیولو خلاف احتجاج کوي او د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي د افغانستان په غور ولایت کې د یو موټر په بمی حمله کې شل کسانو ته مرګ ژوبله اوختي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي دغه چاودنه نن سهار 11 بجې د غور ولایت په فیروزکوه کې د خزو او شهیدانو د چارو ریاستونو مخې او د امنیت کومندانۍ ته نږدې د یو موټر د لارې شوې د حملې ذمواري تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پاکستان د ارمینیا وزیر اعظم هغه دا برت کړی چې آذربایجان سره د نګورنو کاراباخ په سیمه کې جګړه کې د پاکستان پوز د ارمینیا خلاف جنگيږي. د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې د ارمینیا وزیر اعظم دې د غلط بیانونو نه ډډه وکړي ځکه چې په دې حق لا د آذربایجان صدر واضح حدریز دی چې خپل دفاع لپاره ورته د بل چا د مدد ضرورت نشته. د ارمینیا وزیر اعظم یو روسی خبری ادارې سره خبرو په وخت ویلي چې د نګورنو کاراباخ په لنجمن سیمه کې د ترکی د پوځ سره یو ځای د پاکستان پوځ هم د ارمینیا خلاف جنگ کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ډلو ائتلاف پی ڈی ایم د حکومت پر ضد خپل شروع کړی شوی احتجاجي تحریک په لړ کې نن په کراچۍ کې د خپل سیاسي قوت دویمه ستره احتجاجي جلسه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن ګوندونو ته کرخه راخلې چې کچرته هم د قانون څخه سرغړونه وکړه نو نیغ به جیلونو ته لیږل کیږي. خو د ستر مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز مشر مریم نواز بیا ویلي دي چې د حکومت د غواخونو نه نېریږي او وړاندې هم چې کما لګړې ریره په زړه کې و وس هغه هم ختمه شوې ده. وزیر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې د خپلې وینا په وخت ویلي وو د هغه حکومت د ولس برایو جوړ شوی او اپوزیشن کا هر څومره جلسه وکړي حکومت نشي ختمولای. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د خبريال فضل عزیز راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد د یولسو مخالفو ګوندونو د غورزنګ پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم ویان د عوامي نشل ګوند عمومي سکرتر میا افتخار حسین وایي نن د کراچۍ د جلسې د پاره ټولې تیاریانی پوره کړې شوې او د مخالفو ګوندونو ټول مشران کراچۍ ته رسیدلي دي. وی وی ډی وسره په خبرو کې نو موږ د جلسې په اړه ویل
پنځه کوم دې حکومت ناکام پاله دی او بیا کراځي دا تاسو مسایل چې دي په ټول پکې کراځي هم به سیاسي پاتو پر ور کرانه دي هم به عام پکې کراځي دا بل راځي هغه چې
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د ګوجروالی جلسې ته کوم وینا کړی او د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوانی پښتنې کړی او د هغه سره یې د استخباراتي ادارې ISI په مشر تورونه لګولي د غوینات چې وزیر اعظم عمران خان کوم جواب ورکړي چې د پوز د مشر پر ضد وینا کول په پوز بریدي او عدالتونو او د احتساب ادارې ته زر تر زره د مقدمو د فیصله کولو ویلي او زیاته کړې وای چې د سملي بندیوانو غړو ته به نور اجازه یا پروډکشن آرډر نور کوي چې د سملي په غونډه کې ګډون وکړي. مې افتخار حسین د وزیر اعظم عمران خان دغه خبرو ته په جواب کې وایي
هغه چې په کوم سټایل کې خبرې کړي هغه د جواب ورکړو ضرورت هم سره نه ماشي شي ځکه چې هغه خو اصلې مته خانه پوری کړې ده او لیډرانو پورې خندا کړې ده دا پروډکشن آرډر د اختیار نه دی.
بل لور ته د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز د عمران خان وینا ته په خبرګون کې ویلي هغه هسې په قارو نواز شریف په خپل وینا کې هغه نه دی مخاطب کړی او زیاته کړی ده چې هغوی کله هم د گرفتاریانو نه دی ویریدلی او اوس هم نه ویریږي. د کراچۍ پولیس وایي په کراچۍ کې د نننۍ جلسې د امنیت لپاره نږدې څلور زره پولیس سرتیري په ځای کړی دي. پیپلز ګوند چې د پی ڈی ایم د کراچۍ د جلسې قربتوب کوي وایي دوی د جلسې د انتظام لپاره خپل رضاکار هم په ځای کړی او د کورونا څخه د احتیاط لپاره هم انتظامات شوي دي. فضل عزیز وی وی ڈی نیوز کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د پنجاب په ګوجرواله ښار کې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د مخالفه ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم لخوا جلسې ته او په دغه جلسه کې بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وینا ته د پاکستان په مطبوعاتو کې ډیر کم ځای ورکړې شوې ده. په دغه وینا کې میا نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان په سیاست کې د فوزي اسټابلیشمنت د فوزی مشر جنرل باجوا او د ISI مشر په کردارونو نیوکی کړې وي. د پاکستان پرنٹ میډیا سره سره چې اکلا د پی ڈی ایم د غجلسه کې ده نو د پاکستان پر ټلویزیونونو هم ورته هیڅ قسمه زین نه ورکړې شوې. د پاکستان انګریزي ژبې اخبارونو ډان او ډیلی ټایمز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پا په وینا په حواله سره نن خپلې ادارې هم لیکلې دي. په دغه موضوع باندې تفصيلي رپورت د دیو خبريال احسان محمد خان راکړي.
د ډان اورسپانی د لاریون ورستو د سرخط لاندې په خپلې ادارې کې لیکلې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وینا چې په قامي کچ به سونو او خبرو تای او پورې کړي دي. د پوسټ په سر لخر او د آی ایس آی په مشر د خپل حکومت تخت نسکورولو نیخ په نیغه تور لګول او دا ویل چې دوی تبه دغه هر څه ولو جواب ورکول وی. دان اداریا زیاتوی خاغلی شریف پاکستانی سیاست یو غیر مجاز یا داسې زایتا راوړو چې په نقشه کې نه لیدل کېده، خو دا داسې کول سره هغه یعنی نواز شریف د اولس په وړاندې هغه سرګن کړل کوم چې تر اوسه په اشارو کنایو کې ویل کېدل. هر څو چې په دغه جلسه کې نور وینا کوونکي هغه مره لری لاړ نشول، څنګه چې خاغلی شریف تورونه ولګول، دوی بیا په تسلسل سره عمران خان او د غون پی ٹی آئی په حکومت کې د راوستلو د پاره د اسټابلیشمنت د کردار حواله ورکړي. ورسپانه وای د حکومتي استادو لوري چې د وړاندې د اختلاف د غونډې پاره د ناکامه شو پیشنګوي تر سره کېدله، خو حقیقت دا دی چې د ګوجرانوالو غونډې سره د اختلاف ګوندونو او د دوی توجنې او تودې بیانې یو مرکزی حیثیت ترلاسه کړي. خو اوس لوی پښتنه دا ده چې اوس به سکیږي. د انګریزي یو بلی وتلی ورسپانی ټایمز هم د ګوجرانواله لاریون او نواز شریف په وینا خپل اداریا لیکلی. دغه اداریا وای ډیر په سرګنده توګه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاره تش یو ځل پندورا باکس پرانستل پوره نه وو. هر څو چې څه هم دي د اختلاف ګوندونو نورو مشرانو چې په دې اړه سویلی واقعي چې هغه د دغه وینا څخه بدل دي، خو څنګه چې نواز شریف په خپل لاسونو تړلی د وسپنې سپندی یا پنجه ور وغورځولې، یقیني توګه دغه د وسنه په مخه په پاکستان کې تر سره کیدونکې سیاست د پاره نوې لارې وټاکلې شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
پاکستان کې د خبريالانو او د بشري حقوقو د مبارزینو د قانوني بدلون هغه مسوده غندلې ده چې پکې معلوماتو ته د رسایي د کال 2018 قانون د چوکاټ نه د پارلیمان د بهر ساتلو سفارش شوې ده. د پاکستان انګریزي ژبې ډان اورسپانوي د مسوده چې آزاد سېنېټر ساجد حسین توري، مرزا محمد افریدي، د واکمن ډلې تحریک انصاف ولید اقبال او نورو لخوا تجویز شوې ده، د سېنات راتلونکو هفته د غونډې په ایجنډا کې شامل ده. ډیوا ریډیو د دغه سېنټرانو سره د رابطې هڅه وکړه خو ناکامه شو. خو بلخوا سېنټر مرزا محمد افریدي ډیوا سره خبرو کې د قانوني مسودې نه د لا علمي اظهار کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په دې تازيتي ریپلنس کې د ارواخه ژوند، ادبي خدماتو، کار او زیارت کتنه وشوه. د هغه مبینا د پښتو ادب د لپاره لوی زیان وګرځول شو او هغه ته د عقیدت درځونې وړاندې کړې شوې. د دې دستوري تابع کوونکی د علامه اقبال یونیورسيټي پښتو څانګه مشر عبد الله جان عابد د مشهور سپ د ژوند پاړه دیوته ویل،
د روحانيانو په فلسفه باندې پوهه او د غي په متن باندې پوهه او د غي د تصوف کمته مقامونه شې دي، د غي په تشریحات او توضیحات باندې مغي عبور لرلو او هغه په خپل دغه کارونو کې غي تشریح او توزیک او مونږ ته وړاندې کړ.
د دستوري یو بل ګډونوال شاعر او ادیب سید امین حسن دیوته د پرویز مشهور سیب لیکلي کتابونو او مقالو پاړه ویل،
دوی د عمدغه مکتب فکر د بل شاعر علي محمد مخلص دغه د دیوان تدوین کو پاغي ډیر لوی علمی مقدمه ولیکله، دغه په شاعری باندې خبر او کا دغه په جون باندې خبر او کا. د دې نه پس دوی د مرزا خان انصاری هم دغه مکتب فکر د بل شاعر دغه د دیوان تدوین کو دا کتابونه پښتو اکیډمۍ شایع او دوی په هغه باندې لوی علمی مقدمه ولیکله. اوس په اخر کې دی د واصل روحانی د دیوان تدوین کړو هغه پښتو اکیډمۍ بلوچستان شایع کوله. کرونا په وجه باندې هغه ساره شو هغه
د غونډې ګډونوال ډاکټر یاد محمد مغموم وای، د ډاکټر پرویز مشهور وفات سره د پښتو په تحقیق کې یو ډېر لوی خلا رامنځته شو.
دا مهجور صاحب چېونه د دخو په نور د ادبي تحقیق عموما او د روحانيانو سره چې کوم تړلې تحقیق دې په دې کې خصوصا دا چې کوم په دې کې ډېر خلاره له ځکه چې دا تحریک چې کوم دی د دې چې کوم دا ډېر لکه پیچیده تحریک دی د دې چې کوم نظریه پیش کړی وو تاسو وجود پای باندې څه کویږي نه او کور باندې کویږي هم نو لکه هغه سه معنی نه کې لکه څنګه چې پکار وی نو په دې باندې یو ماجور څه پوښ یو نور ور باندې زموږ په مشرانو کې کلندر صاحب شو یا کامل صاحب شو خدای دې ټول بخي ایو ور باندې پویو او بیا حمزه صاحب خو چې په خپل هم د وجود صوفي وو ناغه د مرزا خان ساري نه ډېر زیات متاثر وو حمزه صاحب کله کله به زموږ باسو کول په دې معاملې کې خو لکه دا چې خلاخ ډېر را ده
ډاکټر پرویز مشهور نور له 1252 تم کې په خیشکی سیمه کې زګیدلې او هم دې سیمه کې په 15 سپتمبر په حق رسیدلې وو او نن یې د سلویختې په مناسبت د تازیتی ریفرنس را جوړ کړی شوی و. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا نوخار.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان د ارمینیا د وزیر اعظم دغه داوا رد کړی ده چې د آذربایجان سره د نګورنو کاراباخ په سیمه جګړه کې د پاکستان فوج ارمینیا پر ضد جنګیږي. د پاکستان خارجه دفتر وای چې د ارمینیا وزیر اعظم دی د غلطو بیانونو نه ډډه وکړي ځکه چې په دې حق لا د آذربایجان صدر واضح دریسته چې خپل دفاع د پاره ورته د بل هیڅ ضرورت نشته. د ارمینیا وزیر اعظم یو روسی خبری ایجنسی سره خبرو په وخت ویلي دي چې د نګورنو کاراباخ په لنجمنه سیمه کې د ترکی فوج سره یو ځای د پاکستان فوج هم د ارمینیا پر ضد جنګیږي. وړاندې هم د هندستان مطبوعاتو دا وکړی و چې د وزیر اعظم عمران خان په وینا د پاکستان فوج خصوصي دسته ارمینیا پر ضد جنگ د پاره د ترکی د لارې آذربایجان ته لیږل شوی او هغه وخت هم پاکستان دا خبرونه رد کړی وو. په نړۍ کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې وسه پوری د ارمینیا ریاست نه دی تسلیم کړی او د دې په مقابله کې په ښکاره د آذربایجان ملاتړ کوي. دغه خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ريپورت راکړي.
پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې ارمینیا د داسې غلط بیانونو نه ډډه وکړي ځکه چې د آذربایجان صدر هم په دې معاملې واضح دریز دی چې خپل دفاع لپاره دوی ته د بل چا امدادتر ضرورت نشته. د زیارت پرز د ارمینیا وزیر اعظم یو روسی خبری ایجنسی سره خبرو په وخت ویل دي چې نګرونو کاراباخ کې د ترکیه پوز سره یو ځای د پاکستان پوز هم د ارمینیا پر ضد جنگیدل دي او دوی سره داسې اطلاع دي چې پاکستانی پوز خصوصي دسته د دوی پر ضد په دښمنۍ کې ککړ دي. پاکستان خارجه دفتر د ارمینیا وزیر اعظم د بیان پس ویل دي چې آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوږد مودې امن د ملګرو ملتونو په پریکړو عمل او آذربایجان حدونو نه د ارمینیا د پوس وټول واجب ممکن وي. د نوړاندې هم ځینی هندي مطبوعاتو داوا کړې و چې وزیر اعظم عمران خان په وینا پاکستان پوس نګورونه کاراباخ ته ارمینیا پر ضد جنگ د پر لګل شوې دي. یو هندي ټلویزیون سره خبرو په وخت د ارمینیا مرستیال خارجه وزیر هم ویلي وو چې دا امکان نشي راولې چې ګني نګورونه کاراباخ کې به د پاکستان پوس موجود نه وي. د ارمینیا مرستیال خارجه وزیر دا خبره داسې کړې و:
پاکستانی فایټرز have left Pakistan again via Turkey and yesterday they have reached Azerbaijan.
دوی وی داسې اطلاع دی پاکستان نه جنگیالي د ترکیه د لارې آذربایجان ته رسیدلې دي او دوی نګرونو کاراباخ کې ارمینیا پوز پر ضد جنگیږي. د ارمینیا حکومت او میډیا د داوو چې پاکستان پوز نګرونو کاراباخ کې موجود دی په دې حق لا دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي پاکستان په واضح په سفارتي توګه د نګرونو کاراباخ په مسله د آذربایجان املاتړ کوي خو هلته د آذربایجان مدد د پاره پوس لیګلو داوی غلط دي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
پاکستان چې کوم دی هغه د آذربایجان په طرف باندې په ډیپلوماټیکلی سپورټ خو ایکسټند کړی دی او وایي سره سولیډریټی د خلکو سره خوده ده او بل طرف ته په ارمینیا باندې هم تور لوبولې دي چې دوی یو قسم د جاهلیت کړې دي. نو په ټیک ته پاکستان خلک کې د پاکستان ډیپلوماټیک سپورټ یا فارن آفس دا خویلې و لیکن بل تر کلی لارې سره انوالومنت دی او دغه ماته صحیح نخ کاری په دې چې دا کم ټیم کې وشوه نو پاکستان په خپل ستونزو کې ډیر زیات مصروف دي.
نګرونو کارباخ کې د پاکستان پوز موجودګي دا وی د ډیر وخت نه روان دي او د دې یو وجه مطبوعات دا هم کوي چې پاکستان نړۍ کې یوازنې هیواد دی چې تر اوسه یې ارمینیا د یو ریاست په حیث نه دی منلې او د دې په مقابله په ښکاره د آذربایجان ملاتړ کوي. ارمینیا او آذربایجان دواړو کال 1990 د سوویت یونین ختمېدو پس خپل خود مختار ریاستونو اعلان کړی وو او وخت نه دونه هیوادونو ترمنځ نګرونو کارباخ په سیمه لانجه روانه ده. په دې سیمه د آذربایجان حق تسلیم شوی دی خو ارمینیایي خلکو سره د دې اختیار دی. موجوده وخت دلته د جنگ بندې اعلان هم شوی دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. ارمینیا او آذربایجان په یو بل باندې تورونه لګولې دي چې نن د نګورنو کاراباخ په سیمه کې د ډسبندۍ سرغړونه کړې ده او دغه سرغړونه د دې ډسبندۍ د عملی کېدو سو ګینټو دننه شوې ده. آذربایجان او ارمینیا اعلان کړی وو چې د اتوار د ورځې نه به دوی په دغه سیمه کې ډسبندۍ عملی کوي او دا به د نګورنو کاراباخ په سیمه کې د دریو هفتو نه روانه جګړه کې د دوی د ډسبندۍ دویمه هڅه ای. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شوبزاده راکړي.
د ایتوار یک شنبه په ورځ ارمینیا او آذربایجان په نګورنو کاراباخ سیمه کې د بشري اوربند عملی کې 207 وروستو په یو بل د جنگ بندۍ ماتولو تورونه لګولي. د ایتوار په ورځ وختي د ارمینیا د دفاع وزیر په آذربایجان تور لګولې چې د نوي دزبندۍ سرغړونه یې کړې او په نګورنو کاراباخ سیمه یې راکټې وشتي او په درنه وسله یې ډزې کړې. دا غل خو په یو ټویټ کې لیکل شوی یو ځل بیا د بشری اوربند سرغړونه شوې ده. دښمن د شمال په سیمه کې د 200 بجو نه د پاوکم 3 بجو پورې په درنه وسله ډزې کړې او په جنوبي سیمه کې د شلمنټ د پاسه 2 بجو نه د پاوکم 3 پورې راکټي بریدونه کړې دي. د آذربایجان د دفاع وزیر د دغه وروستو بیا په یو بیان کې ویلي دښمن د جبريل خار په شاوخوا کې ډزې کړې او دغه سیمه په کلو یې هم مارټر ګولو او درنه وسله ډزې کړې دي. په دغه بیان کې ویل شوی چې د آذربایجان پوز د دغه ډزو په جواب کې مناسب ځوابي کاروایی کړې ده. د دې وړاندې آذربایجان او ارمینیا اعلان کړو چې د اتوار یا یک شنبه د ورځې نه په ډزبندۍ راضي شوی. دا په یو اونۍ کې دویم کوشش ده چې د نګورنو کاراباخ په سیمه کې د دریو اونۍ وروسته شروع شوې جګړه ختم شي. د ارمینیا د خارجه وزارت لخوا د خالی په ورځ نو وخت په یو بیان کې ویل شوی ارمینیا او آذربایجان په بشري اوربند سلا شوی چې د اکتوبر 13 منټه د ځای وخت د شپې 2 بجو به شروع کیږي. د آذربایجان د خارجه اړیکو وزارت هم ورته بیان خپور کړو. د بشري اوربند د غیلان د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف لخوا د ارمینیا او آذربایجان د خارجه وزیرانو سره په ټلیفون د خبرو اترو وروسته شوو. د روس خارجه وزیر او د فرانس صدر ایمانوئل مکرون دواړو په دې خبره زور ورکړی چې دواړه ډلې دې په اوربند په سختۍ سره عمل وکړي. د خالی شنبه په ورځ سهار وختي آذربایجان او ارمینیا په یو بل د نوي بریدونو تورونه لګولي وو چې ور سره په دغه لنجمنه نګورنو کاراباخ سیمه کې یو نه وړاندې د روس لخوا شوی اوربند ماتېدو او د جګړې ته زیاتېدو یره سیوا شوی. د دې تازه تاریخوالي ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د خالی شنبه په ورځ په سمدستي بشري اوربند غا کړو او په یو بیان کې ویلي چې په دغه جګړه کې ماشومان وجل شوی، جوبل شوی او د جګړې د لاسه به کور شوی دي او د تیر سو اونۍ راسه روانې جګړې له سببه د سخت نفسیاتي تکلیف او دباو نتیریږي. د یونیسف لخوا په دغه بیان کې ویل شوی ماشومان، کورنۍ او د عامو خلکو د کار ودانې یا ملکی تاسیسات چې خلک پرې تکیه لري د بشري حقوقو او بشري مرستو نړیوال قانون لاندې باید خوندي وساتل شي. ټولو دښمنو له منځه وړل د ټولو ماشومانو په ګټه دي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د تازه جګړه د ستمبر میاشتې په 28 نیټه شروع شوې او تر دې وخته یې په سلګونو خلک مړ کړي. دا تازه جګړه په لنجمنه نګورنو کاراباخ سیمه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د قانون له 1799 د ډزبندۍ وروسته تر ټولو سخته جګړه ده. په نګورنو کاراباخ سیمه کې ارمینیایي نسل د اوسیدونکو آبادی زیاته ده او دغه سیمه په قانون له 1799 کې د سوویت یونین د ماتېدو وروسته د آذربایجان نه د آزادۍ اعلان کړو. د دغه اعلان وروسته شروع شوی جنگ کې تر 1500 پورې خلک مړ شوی چې بیا په کال 1999 کې دزبندي وشو. خو د نګورنو قرهباغ د ازادۍ اعلان وروسته هیڅ چا هم دغه سیمه په نړیواله توګه نه ده منلې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبو ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیبو ریڈیو دے. نن د اتوار ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارکو جوړ اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ نن د پیپلز پارټي د انتظام لاندې په کراچۍ ښار کې یو لویه جلسه کوي چې ورته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ویناګانې کوي. پاکستان کې خبریالانو او د بشري حقوقو مبارزینو د قانوني بدلون هغه مسوده غندلې ده چې پکې د پارلمان دواړه ایوانونو پارلماني کمیټو او د دې سیکریټ یا مرکزی دفترونو معلومات د پولیس نه پټ ساتلو سفارش شوی. د افغانستان په غور ولایت کې د یو موټر بمی حمله کې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. او وقته د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو جوړ اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ نن د پیپلز پارټي د انتظام لاندې په کراچۍ ښار کې یو لویه جلسه کوي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران په غونډه کې د برخه اخستلو لپاره کراچۍ ښار ته رسیدلي دي. د پاکستانی میډیا تر مخه کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې په میدان کې 50,000 کرسۍ ایښودل شوې او د احتجاجي جلسې ته به د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، بلاول بټو زرداری، مریم نواز، محمود خان اچکسی، شاهد خاقان عباسی، ډاکټر عبدالمالک او د حکومت مخالف سیاسي پارټو یو شمېر نور مشران ویناګانې کوي. جلسه کې د برخه اخستلو لپاره د خلیف مخام مولانا فضل الرحمن، بلاول بټو زرداری او ځنې نور مشران کراچۍ ته رسیدلي دي. پاکستانی میډیا وايي د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به نننۍ غونډه ته ویناګانې کوي. د جمعې په ورځ د پنجاب ګوجرانواله ښار کې د پی ڈی ایم جلسې ته په وینا کې نواز شریف په پوز باندې د ملک په سیاست کې نیخ پنیغه د لاس لرلو تورونه لګولي. د موبولي تور لګولو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د استخباراتي ادارې ایسای مشر فیض حمید د هغه د حکومت ختمولو په شا ولاړ وو او عمران خان یې په حکومت کې راوستي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نواز شریف لخوا په اوسنی حکومت او پوځي مشرانو باندې د انتخابي ټګو لګولو په سر سخت ردی عمل څرګند کړي او ویلي چې نواز شریف په یو داسې وخت د پوځي مشر او پوځي استخباراتي ادارې ایسای مشر خلاف نامناسبه ژبه استعمالوي چې پاکستانی پوځیان د قام لپاره قربانۍ ورکوي. پاکستان کې خبریالانو او د بشري حقوقو مبارزینو د قانوني بدلون هغه مسوده غندلې چې پکې د پارلمان دواړه ایوانونو پارلماني کمیټو او د دې سیکریټ یا مرکزی دفترونو معلومات ته ولسنا پټ ساتلو سفارش شوی. پاکستانی میډیا وايي په دغه قانوني مسوده کې د ملک پارلمان معلوماتو ته د رسایي قانون د چوکاټ نه بهر ساتلو سفارش شوی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل خبر کې ویلي چې دغه مسوده آزاد سینیټر ساجد حسین توري، مرزا محمد افریدی، د واکمن ګوند تحریک انصاف ولید اقبال او ځینې نورو سینیټرانو لخوا تجویز شوی او د سینیټ راتلونکي هفتې د غونډې په ایجنډا کې شامل ده. په دغه بل کې سینیټرانو ویلي قومي اسمبلی، سینیټ او د دې لاندې کارکونکو کمیټې آئینی ادارې دي او پارلماني کار ډېر مهم او حساس دی. دغه سینیټرانو ویلي چې د دې کار دی معلوماتو ته د رسایي قانون نه لري وساتل شي. د پاکستان د بشري حقوقو مشر زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دغه بل د جمهوري روایتونو خلاف دی. نوموړي ویلي پارلماني غړي د اولس منتخب نمائندگان دي او هغوی ته د جواب ورکولو پابندي. د بل وړاندې کوونکی یو سینیټر مرزا محمد افریدی ډیو سره خبرو کې د قانوني مسودې نه لا علمي سرګند کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوبخه شوې ده. بس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړی دی، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان په بلوچستان صوبه او د خیبر پختونخوا په خوانو قبایلي سیمو خودبی او سویلي وزیرستان کې په تیرو ورځو کې په حفاظتي ځواکونو تر هغه حملو کې یو شمیر فوجیان وژل شوي دي. دینه معلومیږي چې پاکستان کې د تونلارو او د یاغیانو جنگي هلی ځلې نورې زیاتې شوې دي. په تازه واقعاتو د پاکستان په ټولو اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه او تجزیې خورې شوې دي. د پاکستان مشهور اخبار ډان هم په تازه ترهګر حملو خپل یو اداري لیکلې ده. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې روانه هفته کې وزیرستان، گوادر او باجوړ کې د پاکستان په فوج د تونلارو د حملو نه دا حقیقت په ډاګه شوی دی چې پاکستان کې د امن او امان حالات ډیر زیات خراب دي. ډان لیکي چې د پاکستان شپږ فوجان د سویلي وزیرستان پر ازمک او سورلس د بلوچستان په پورماړه کې هدف کړی شوی دي. اگر که د پاکستان په فوج د تونلارو د غدواړه حملې د مرګ او جوبلی په حواله ډیر اهمیت لري، خو په دې دواړو واقعاتو کې د بلوچستان په پورماړه کې شوې حمله د حمله کوونکو زړورتیا څرګندوي. د خیبر پختونخوا په پخوانو قبایلي سیمو کې د فوجیانو په لار کې د ځمکې لاندې د بمونو او د نورو بارودي موادو د خخولو عمل د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی طریقه ده، خو د اورماړه واقعا د یاغیانو د جنگي حکمت عملی یو نوی او جدید اړخ په ګوته کوي. د یاغیانو لخوا په اورماړه کې د کړې حملې نه په دومره لوی شمیر کې د ملیشي او د تیل او د ګیس د لټون د محکمې د محافظانو د مرګونو نه دا خبره ظاهریږي چې په دې حمله کې لوی شمیر حمله کوونکي شامل وو. ډان خپل اداریه کې لیکي چې په اورماړه کې چې د پاکستان په فوجانو باندې په کم ډول انتهایی خونړی حمله شوې ده، د یاغیانو د سرګرمو په علاقو کې د حکومت او د فوج د ویښ بیدار په اوسېدو او د ملیشي او د فوج اهلکارو ته د ورکیدونکو فوجي تربیت په باب له فکرمنده راپورته کړی دی. ډان لیکي چې د پاکستان د فوج سر لخکر تیرو ورځو کې باولپور کې یوې فوجي دستوري ته خپل تقریر کې د فوجانو د تربیت په اهمیت زور ورکړی وو او ویلي وو چې د مستقبل د سلامتیا او د دفاعي کشالو تابعیا کول د یو فوجي د پیشورانه تربیت د معیار او ترقۍ اهمه برخه وي. ډان لیکي چې په اورماړه کې د پاکستان په فوج شوې حملې فوجانو ته د صحیح او د مناسب تربیت ورکولو د ضرورت اهمیت په ګوته کوي، خصوصا هغو فوجانو لا څوک چې د یاغیانو د سرګرمو په علاقو کې لګولی شي. ډان لیکي تر څو چې د پاکستان حکومت شوری زده علاقو کې د پوره پوره امن او امان راوستو جوګه شوی نه وي، تر هغې به ډیر خلک او کمپنۍ د شر فساد په سیمو کې د کار کولو زړه نشي کولی. پاکستان د چین د اربونو ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ په بنیاد د شروع کړی شوی سی پیک منصوبې د یوې برخې په توګه گوادر بندر نه د بین الاقوامي سرمایه کارۍ د یو خیرات د مرکز جوړېدو په تمه ناشته، خو د اورماړه غونډې حملې به یقینا چې د سرمایه کارو او سلی غورځي او دغلته به د ویرې ترهې یو بوګنونکي ماحول جوړیږي. د اورماړه د خونړو حملو دویم لوی سبب په دې حملو کې د بلوچ، راجی، اجوئی، سنگر په نوم د بی ایل ای، بی ایل ایف او د بی آر جی د یاغیانو د جوړ اتحاد د ککړېدو دی. د پاکستان حکومت دا اتحاد په کال 2019 کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې غیر قانونه ګرځولې دی، خو موجوده حملې د پاکستان د مخبرۍ د ادارو ناکامي په ګوته کوي. ډان لیکي دا ګوندونه که د غیر ملکی ایجنسو په زور حملې کوي یا په خپل زور باغی سرګرمۍ جاری ساتلې دي، خو لازمه ده چې د پاکستان د حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لوی ادارې نه د گوادر د پیښو وضاحت وغوښتی شي. ډان اخبار خپله اداریه کې په دې خبره افسوس ښکاره کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اهمه اداره د قامی عملی منصوبې لاندې جوړه کړې شوې ده. د کومې باره کې چې ویل کېږي چې دا نه خو تګلاره او منصوبه لري او نه اختیارات او وسطوان.
دا د وایس اف امریکا دغه خبری خبرونه ده. د افغانستان په غور ولایت په فیروزکو کې د یو موټر بمی برید شل کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د غچاودن نن سهار یو لس بجې شوې ده. د غور د والی ویان عارف ابیر هم میډیا ته ویلي دي چې په یاد چاودن کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوښتی ده چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې چاودنې ذمہ واري وسپوري کمی وسله والی ډلې په غاړه نه داغستې. دغه خبريال حکمل روان په تفصيل راکړي.
د کورنوي چارو وزارت تاریکرین وایي چې دغه 14 نن له غرمې مخکې د شهیدانو او مالیلینو چارو ریاست دروازې په مقابل کې د یمنی کمانډنۍ لمړی کراول سره نږدې رامنځته شوه. ارین وایي چې دغه 14 د یو کورلا موټر په وسیله شوه.
با انفجار دادن یک موټر مملو از مواد انفجاري ده.
دا وایي تروریستانو د افغانستان د خلکو پر وړاندې د خپلو شومو کړنو په دوام نن بیا هم د شهیدانو او مالیلینو چارو ریاست مخې ته او د غور د یمنی کمانډنۍ کراول ته نږدې چودی دن کوټو کډکی او موټر ته 14 ورکړ چې په ترس کې زمونږ دولسنه بیګناهی ودوال وجل شوی او سل نور ته پیان کړل. دا یو لوی او نه بخون کې جنایت دی. بلخوا د غور ولایتي روغتون رئیس ډاکټر یعقوبی دیوی سره په خبرو کې ویل چې د پیخي لزای څخه دوی ته 95 ټاپیان او 14 مړی ورولړ شوی دی. د دیوی ته ویل
زور مهیب در شهر فیروسکو مرکز ولایت غور اتفاق افتاد.
دای وای لبه د مرغ چې د غور ولایت دی فیروسکو خار کې یو درنه 14 رمته شوی چې په پیل کې 95 ټاپیان او 14 تن نور وجل شوی دی. د غور ولایتي روختون تر لګول شوی دی چې ټاپیان ته په ولایتي روختون کې د روختي ټیمونو لخوا رسیدګي شوه. په دې کې د څلور نور ټاپیانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د دې پیخي مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو او نورو سیمو کې د طالب وسلوالو ورستیو حمله په افغانستان کې د جګړې د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د روزګان د حریرود ولسوالۍ کې په تیرو څلورو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 11 تنه سرتیري وژل شوې دي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د افغانستان په خوانی وزیر اعظم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پاکستان په بلنه سبا یعنی د ګلپورز د اسلام آباد په درې ورځنی سفر زی. په دې سفر کې خاغله حکمتیار به د پاکستان د صدر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي. سړنکاران د حکمتیار دا سفر مهم ګڼي، خو ورسره په دې خبره هم ټینګار کوي چې پاکستان ته به د افغانستان په دې ټول امن عمل کې یو متوازن یا توله رول لوبول پکار وي او په افغانانو کې د نن نبای د پاکستان په حق لا بے باوري هم ختمول وي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د دیو خبريال الیاس محمد خان راکوي.
وی او ای دیو سره خبرو کې په افغان شهرو نظر لرونکو ستر خبريال طاهر خان د ګلبدین حکمتیار دا سفر مهم بولی او وایي چې پاکستان هغه ټول افغان مشرانو سره چې کومې رابطې کمزورې شوې هغه به حل کړې دي او وایي چې پاکستان د ګلبدین نه علاوه نور افغان مشرانو ته هم د سفر بلنې ورکړې دي او دوی به ډېر ژر د پاکستان سفر وکړي.
په پاکستان هر یو دلی سره هغه د خپل تعلقاتو نه دي، لیکن یو حساسیت هم په افغانستان کې وی دغه چې افغانستان د ځینې خلکو د شکول کوي چې د حکمتیار ته د بدلې سره اهداف سم قاصد دي. نو د دې ریکارډ لپاره به پاکستان له تا هم په کار دي ډېر په احتیاط سره قدمونه واخلي. د پاکستان کو دا نظر وي چې هغه ټول غاړو سره تعلق لري، هغه چې د منفي نور هغه د خلکو نظر کې اول د غریب دغه تفصیلي د حکمتیار په سفر باندې شروع شوي دي. ځینې خلک شکول کوي دا د پاکستان لپاره اوس چې څنګه
خپل پلو تاستر خبریال مشتاق یوسفزئی وایي چې د ګلبدین حکمتیار د امن خبرو اترو کې سر رول خو نشته، خو امن راتلو نه رسته مستقبل کې د دغه تاسو رول کې دی شي.
اوس چې کوم رد کړ دی نو افغان طالبان دي، افغان حکومت دی، نو زما په خیال باندې چې د حکمتیار یو حیثیت شته، هغه یو پخوانی اهم کمانډر دی، د هغې ګروپ دی، د هغې فالوورز دي، ملګري دي، خو که په اوس کې په افغانستان کې امن خبرې کېږي
ګلبدین د پاکستان د سفر په اړه په ټولنیزو رسینو هم یو بحث پیل شوی دی او بعضی صارفینو په دې سفر سختې نیوکې کړي دي او تورې لګولې دي چې کنی پاکستان یو ځل بیا د 1990 د لسیزې تګلارې په لور روان شوی دی او افغانستان کې خپل استراتیجیکی اساسې مضبوطول غواړي، خو بعضی صارفین دا سفر مثبت بولي او وایي چې د افغانستان د شخړې حل صرف په خبرو اترو کې دی او دې لپاره پاکستان یو مثبت کردار لوبوي. یو صارف الیاس خان شلمانی په خپل ټویټ کې لیکلی دی، ګلبدین حکمتیار ته د دې سفر بلنه ورکولو نه وړاندې پاکستان ته پکار و چې په دې هر څه فکر کړی وو چې حکمتیار نه صرف په افغانستان بلکې پاکستان کې هم یو ډیر کم نومیالی سیاسي مشر دی او خاص کر د دواړو خو پښتانه دی نه خوښوي. خو یو بل صارف نورزاده لیکلی دی چې افغان امن لپاره ټول سټیک هولډرز په باور کې اغېستل پکار دي، ولې چې د افغان شخړې یوازنی حل د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې نه راوتلی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې یو بل مقامی تن په هدفي ډزو کې وجل شو دی. پولیس وايي دا پیښه د تاخیل تحصیل محمد خیل سره نږدې د لند سیدآباد په سیمه کې تیر ماښام رامنځته شوې ده، چرته چې ځایي خلک د تیرو شپو ګورزو راهسي د اتیشتو تنانو د نیولو پر ضد په احتجاجي پرلت ناست دي او د دې نیول شوي کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خو دغه تنان وسپوري نه دي خوشي کړی شوي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبريال عدنان بتنی راکئ.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې لړۍ د فهم لري او پولیس وايي یو بل زیتن د شپې پر مهال د نامعلومه کسانو لخوا په ډز سره وژل شوی دی. د دوی په خبره وژل شوی تن 50 کلن موزي بولانو میشي چې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل لند سیدآباد اوسیدونکی وو او تیر ماښام هغه مهال په ډز سره وژل شوی چې د خپل کور څخه نږدې د پټو څخه د سرو لپاره واشه راوړل. د تخیل پولیسو ته اړتیا سره کو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل کورنۍ پچا دا نه تکړی او د هغه دورور په مودیت د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنه یې پیل کړي دي. تر دې مهاله کومه وسله والی ډلې ذمہواری په غاړه هم نه ده اخستې. د سیمې ای وزایتن صابر اویل وژل سویتن په سرکاري سکول کې استاد وو او زیاته کړه هر ورځ نه امنه پیښو سیمایز خلک زیات پریشان کړي دي.
کلی لکه خلک په حقیقت کې لکه ډېر په غم کې دي او ډېر په درد کې دي. ولې چې یو ټیچر نه پاتې کیږي او یو ټیچر ټارګټ کیږي. دنه مخکې چې محمد خیل کلی کې وسره لګېدل کلی دي، نن شپه غم ورځ ده چې حالت درنه ناشته ده او په دې سلسله کې ناشته ده چې یار مونږ نور په خپل وطن کې بدلنی نه غواړو، مونږ امن غواړو او مونږ خوشاله زندگی غواړو.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک او په خپل سروا کې مانی چې په ساش کال کې د هدفي وژنو دغه درې ډېر شمه پیښه ده. په اسلام آباد کې د فاټه چړنیز مرکز وای کبایلی زیرو کې تیر کال په پرتلا د امنۍ پیښه په دوه ګونه سیوا شوې دي او سش کال تر دې مهاله په کبایلی زیرو کې د امنۍ یو نوی پیښه شوې چې بخشي ناجدې او 50% په جنوبي او شمالي وزیرستان کې تر سره شوې دي. د دوی په خبره د امنۍ په دغه پیښه کې شپږ سلويش پاکستانی عسكر، 540 ملکی وګړي او درې شپته وسلوال وژل شوې دي. د سیمه پولیس وايي په وزیرستان کې حالات د وړاندې نشنه دي پاتې شوې او د غسمی په صوبه کې تر شامل دوه ورسته د تیر وخت په سیر پکښې وژنې نه کیږي. د دوی په خبره کوشش کوي چې پسې وخت امنیت ټینګ کړي. بل په لور پر تخیل تحصیل محمد خیل سیمه کې د ځای خلکو پرلت نن پښپژم ورځ هم دوام لري. دغه پرلت د سیمه شزو پیل کړی و چې اوس د هغوی په ځای سړی ناس شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سیمه اتیش کسان دي خوشی کړی شي چې د دوی په خبره د لټون عملیاتو پر مهال امنیتی ادارو نیولې دي. یو پرلتوال ادرامان اول دوی سره په دې احتجاجي پرلت کې د سیمه سیاسي اتحاد او علاقائي مشران هم موجود دي. زیاته کړه دغه کسان یو میاشت مخکې نیول شوی چې نه عدالت وړاندې کوي او نه خوشی کوي
چې د سمره پر لټ څومره خلک نوسته دي. دغه پوره د سکیورټي د انتظام لپاره نه پولیس ته نه تاسو ته نو موږ احتجاجي پر لټ تر هغه ورځې پر راوونی چې سپر د میر مطالبات نه لښوي نه دا غټه مطالبه دا چې کوم قیدیون دی عدالت ته پیش کا چې کوم بګنا دی هغه خلاص کا هغه سره چې کوم سونا او دا سامان ورک شوی دی دا کوم ته ورکا چې کوم کرینا ډنګ شوی دی هغه موزه ورکه چې بګنا خلک کرینا تورنګ کړی دی او هغه سره سره د میر بل غشتنه دا د چې کله اپریشن کې یا د مقاصد شي ته عام خلک ما زوره
انتظامیا وای پرلتوالو سره خبرې روانې دي او په ورستۍ کې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو پرلتوالو دوی ته د اتیش کسانو نمونه ورکړي چې د امنیتی ادارو په ول کې دي. ویلي وو دغه کسان که ګناګار وي عدالتونو ته به وړاندې کړي او که به ګناوي بیا به خوشی کړي. په سیمه کې یو امنیتی سرواکي د نمونه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل له دغه نور شو کسانو څخه پلټنې روانې دي چې پکښې وزن کسان زر خوشی کړي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا په ګنشمیر خارونو کې د خالی پورس په زرګونو خزي د وومنز مارچ په شکل کې راوتی وی. د دوی د مارچ مقصد خلک د ته حسول وو چې راتلونکو انتخاباتو کې دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد ووټ واچي، او د دوی احتجاج د امریکا سپریم کورټ لپاره د جسټیس روت بیدر گینزبرګ نپس د امی کونی بیرټ د ټاکنې پر ضد هم وو. په دې موضوعاتو باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده راکړي.
په واشنگټن کې د غمارت نائب ډایرکټر ریچل اولری د لاریون د شروع کېدو په محل په وینا کې ویلي، یوازې دا خبره پوره نه ده چې موږ وایو چې صدر ټرمپ پاوډرو. ریچل وړاندې ویلي، موږ باید داسې وایو چې موږ باید د هیواد سره کړې خپلې ژمنې پوره کوو، او دا زموږ د ټولو کار دی چې د ځان نه به شروع کوو، چې هغه راتلونکي راولو چې پکې برداشت وي او د دې اجازه هم وي. وی بلې بینو میرمن چې د واشنگټن په دغه لاریون کې ګډون کوو، وایس اف امریکا ته ویل، موږ دلته ذکر راغلی یو چې موږ د خپل هیواد په جمهوریت باور ساتو، کم چې دا محال د خطر سره مخ دی، او موږ په دې هیواد کې د بدلون لپاره د ښځو طاقت منو. دغه میرمن زیاته کړه، موږ خپل دا امتیاز یا ځانګړتیا هم منو چې دغه د ساتنې ژمنه مو کړې او د هغې لپاره دلته راتلی شو، او دغه امتیاز سره دا زموږ ذمہواري جوړیږي چې خبره وکړو او ودرېږو. د واشنگټن دغه مارچ بیا د موبایل ټیکس پیغام د یوې نمونې سره ختم شو. دغه پیغام به 5 میلیونه یا 50 لک خلکو ته لیږل کیږي چې خلک د تواسي چې د نومبر په 3 نیټه په صدارتي ټاکنو کې رائے ورکړي. د امریکا په نور خارونو کې هم دغه شان په سلګونو نور احتجاجونه شوي، او د کورونا وبادلاسه ځنې بیا ورچول یا آنلاین، او ځنې بیا د ګاډو د قافلو په صورت کې شوي دي. یو لاریون په کارنل یونیورسيټي کې هم شوي، چرته چې د سپریم کورټ په خواني جج گینزبرګ د کالج سبق ویلو. دغه وومن مارچ په مقابله کې د محافظه کارو یا قدامت پسند خزو ویډر لخوا هم په واشنگټن کې د خالی په ورځ احتجاج شوه. دغه احتجاج د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته شوه. د انډیپندنت وومن فورم ډلې د سوري لاندې د سپریم کورټ لپاره نومول شوی جج ایمی بیرټ د نومول کېدو په حق کې زه د هغې سره هم په نامه هم یو احتجاج شوه دی. د امریکا سینټ کې بعد د ریپبلیکن ډلې ګوند غړي روانه اونۍ د ایمی بیرټ د ټاکنې عمل د کمیټې نه وړاندې وړلو لپاره رائے ورکړي. تمه ده د اکتوبر 6 په اونۍ کې بیا پوره سنټ کې د بیرټ د منظورۍ لپاره رائے واچول شي. که د جج ایمی بیرټ منظوري کیږي، نو دا به د امریکا سپریم کورټ کې د محافظه کار ججانو تناسب 6-3 کړي. ډیموکریټ ګوند اندېښنه ښودلې چې ایمی بیرټ ښځو ته د ماشوم د ځای کولو یا ایبارشن ورکول شوی حق بیرته اخیستلی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکې د جان هاپکینز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس د مرکز تر مخه د اتوار د ورځې پورې په نړۍ کې د کووېډ 19 یا د کرونا وایرس له امله د اغیزمن شوي کسانو شمیره تر د 9.5 میلیونه ته نږدې شوي، او د دې وایرس له امله شاوخوا 1 لک خلک مړه شوي هم دي. بلخوا د ملګري ملتونو تر مخه د کال 1919 راهسې سګنی کال یعنی په 2000 کې پړومبني ځل د غربت کچا په نړۍ کې سیوا شوې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ارباب محمود علي راکړي.
جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس د مرکز تر مخه په نړۍ کې د کووېډ 19 له امله د اغیزمن کسانو د شمار په کچه امریکا اوس هم په نړیوال نوملړ کې په لومړي نمبر ده. امریکا کې د کووېډ 19 له امله 1.8 لک خلک ناروغه شوي دي. هندوستان او ویلي دي چې نن د اتوار په ورځ په 13 غنټو کې د کووېډ 19 65000 نوي کیسونه رامخته شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه هند کې د کووېډ 19 له امله د اغیزمن کسانو شمار 15 لک ته ورکابو شوی دی، او تر دې دمه د 1,14,000 نه زیات خلک د وایرس له امله مړه شوي دي. فرانس کې د کرونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي په خاطر پیرس کې د شپې د 9 بجو نه واخله تر د سهارې د 6 بجو پورې د کرفیو لګولو په وجه لارې کوڅې ویرانی شوي دي. لږ تر لږه د فرانس په 9 نورو ښارونو کې هم تر د 7 هفتو پورې د شپې د کرفیو اعلان شوی. بلجیم په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو سیوا کېدلو د مخنیوي لپاره د ګل د ورځې د شپې د 12 بجو نه تر د سهارې 5 بجو پورې په ټول هیواد کې د کرفیو پر ځای کولو اعلان کړی. بلجیم د ګل د ورځې نه په ملک کې د خوراک څخه د ټولو کاروبارونو د بندولو امر هم کړی. د یورپ دوه خارجه وزیران د کرونا وایرس له امله اغیزمن شوي دي. دواړو د تیر ګل پورس په لکزمبرګ کې د یورپی اتحاد په غونډه کې ګډون کړی و. د هالند بچا او ملکه یونان ته د چوټیانو تیرولو لپاره تللی و، خو په هیواد کې د ولس لخوا د نیوکو وروسته دوی خپل سفر را لنډ کړی دی. ولس په دوی نیوکې کولې چې دوی خلکو ته د وایرس د مخنیوي لپاره په کورونو کې د پاتې کېدلو مشورې ورکوي او په خپله د دې اپوټه کار کوي. دواړه د جمعې په ورځ د هیګ نه تللي و، خو د خالی په ورځ بیرته راستانه شول. په یو شاهي بیان کې دواړو ویلي دي چې د کووېډ 19 وایرس د مخنیوي لپاره موږ د پردیس شوي هدایتو په اړه هیڅ شک نه پرېښودل غواړو، او دا چې د چوټیانو په اړه بحث دې لړکې هیڅ مرستې نشي کولی. د ملګرو ملتونو د ترقی لپاره د ادارې یو این ڈی پی د شماریاتو مشر زینګ یوچون په روسو کې سی سی ټی وی ته په یو مرکه کې ویلي دي چې د کووېډ 19 وړاندې نړیوال غربت کې ډېر په مزه کمی راتلو، خو اوس د کووېډ 19 په وجه د کال 2023 د اهدافو ترلاسه کولو لار کې خنډان سیوا شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د بیلابیلو څېړنو تر مخه اټکل کیږي چې سږ کال 1.5 میلیون نور خلک به د غربت سره مخ شي. یانجون ویلي دي چې اتفاق په دې خبره دی چې کال 1919 را په دې خوا دا به په ړومبي ځل وي چې په کال 2000 کې به په نړیوال غربت کې اضافه لیدل کیږي.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا په خبری خبرونه کې اوس او وخت شوې ده د پښتو د هنرمندانو، ادیبانو، لیکوالانو او د فنکارانو د ژوند د کتنې په اړه د یو ریپورت. دغه ریپورت هر هفته د اتوار په ورځ تاسو لپاره د ډیوا همکار سردار علي ټکر سره تیاری. نن هغه د پښتو ژبې د کم یو هنرمند د ژوند او د فن قصص تاسو لپاره راوړی ده. راځي چې ورته وښو. خو
ګوریدونکو، نن به د سرا د وی خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی الفت بیگم درد. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال دویم ټوکې د الفت بیگم درد په حواله داسې لیکي: الفت بیگم درد د ثواب تحصیل په نوی کلی کې د فردوس خان کرا د فروری په 11 ورځ کال 1915 عیسوی کې زیږیدلې وه. پلار مشهور وکیل، قانوندان او د خپل کلی مخورس خانو. د الفت بیگم درد د پاره د تعلیم ټول سہولتونه په کور شوی وو. دا پیدایشی یو ذهین جنیوا او فطری طور شعر و شعری ته ډیر مایل و. شیری مطالعه او شیری تبازمایی د درد مشغولا و، او دا شغل لا پخیدو ته نو رسیدلی چې په کور د غم لړی راخورې شوی. دا غم سمامولی غم نو، بلکې پرله پسې د دې مور او پلار د دایمي بیلتون یو داسې غمو چې د درد د شیری سیلاب ټول بندونه په مخه یوړه. زړه یې اوښکې او قلمې سیاهي جړله. هم په دغو غمناکو او دردناکو حالاتو کې د خپلو یتیمانو او یسیرانو رونو او خیاندو د تعلیم او تربیت د فرایزو د تکمیل نه پس، اگر چې دا هم خپل غمونو اخوړه، ولی پښتو ادب کې د درد و غم د یوې لفظي مصورې اضافه هم وکړه. میا سید رسول رسا د الفت بیگم د شعر په حواله داسې لیکي: ما ته داسې معلومه شوه چې د پښتو د ادب په ادبي هستیانو کې دومره لویه زنانه شاعره نه چرته پخوا پیدا شوې وه، او نه په موجوده زمانه کې څوک شته، او کوي نو کم از کم زما له نظره د هغې کلام نه دی تیر شوی. الفت بیگم په کال 1908 د دسمبر په 9 ورځ وفات شوه. د زمانه ټکرې او حیات درد دو شعري مجموعې موږ ته پریښي دي. نو راځئ چې د کلام د نمونه لګوو. دا د چا په نوی قبر باران خکې شو چې د زړه نه می دردونه راوچي چې د خدای په بند شي غیر خلاصې دي نشي څنګه زما غوندې خواږه خلک رخصت شو او ما خوې چې ته به یې او زه به نه ما خوې چې ته به یې او زه به نه یم له دنیا نه می بر لاس په آخرت شه او د خوږو خلکو کفن کې لیده ګران دي د خوږو خلکو کفن کې لیده ګران دي سترګو تاسو لیدل خاورو کې پیوس شو او جنازې وي د احباب سمره سخت جنازې وي د احباب سمره سخت دا کټونه ټول زما مخ کې اوچت شو او ما وی غم خوشحالی ستا کټ سره لاړ ما وی غم خوشحالی ستا کټ سره لاړل از میختونه د جوندون سنور هم سخت شو او نه مرشم لغما نه ژوندې نه مرشم لغما نه ژوندې چرته ورک خلک زما د محبت شول او اوخ کې سترګو نه مساسي زه اودایم اوخ کې سترګو نه مساسي زه اودایم زړه او روح می جوړې درد سره اجرت شو خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه تر کې په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو
برانډیکا واز یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
او وینزویلا کې د حقایق معلومولو د متحده قانونو یوې آزاد جرګې په ستمبر کې جاری کړي خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې په وینزویلا کې د انسانیت خلاف پښو جرمونو د یقین کولو لپاره مناسب وجوهات موجود دي د انسانیت خلاف پدې جرمونو کې د قتل بندیوانه تشدد او زبردستۍ سره د خلکو د غایبولو او د شرمونو اړولو جرمونه شامل دي چې په وینزویلا کې شوي دي د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ویلي شوی دی چې دین هم زیاته د پریشانې خبره داده چې په دې خبره هم د یقین کولو لپاره مناسب وجوهات شته دي چې د وینزویلا صدر او د کورونو چارو د انصاف او د امن او د دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو د جرګې په ریپورت کې د ذکر شوو جرمونو د کېدو په لوري حکومتونه جاری کړی دي په نورو الفاظو کې دا ناولي جرمونه په اعلی اختیار منصبونو د ناشتو کسانو په حکم شوی دي د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو کونسل وینزویلا کې د حقایق معلومولو جرګه د کال 2019 په سپتمبر کې جوړه کړې و دې جرګې ته اختیار ورکړی شو چې د کال 2014 نه راپدې خو په وینزویلا کې د ماورای عدالت د قتلونو کېدو د خلکو په زبردستۍ سره د غایبولو د خلکو د یک طرفه بنديوان ساتلو او بیا په دوی د تشدد کولو او د نورو غیر انساني مظالمو تحقیقات وکړي چې دا شان د دې ظلمونو زموارو کسانونه د تپوس کولو یو بنیاد جوړ شي د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دراجه مکړه شوو معلوماتو تر مخه وینزویلا کې په آزاد او صفار ډول د حکومرانۍ د نظام جمهوریت ته د اړولو ضرورت په ګوته کړی شوی دی دا اکی یو لار ده د کمی تر مخه چې د وینزویلا لکونه خلک د نیکولس مادورو د غیر قانونه حکومت د ظلمونو نه بچ کولای کیدی شي او د حکومت د لاس زپلې شوو خلکو سره انصاف کیدی شي د نړیواله ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ قائم مقام منتظم جان برسا خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د وینزویلا خلکو سره ټینګ ولاړه ده څوک چې د هغو خلکو د شر فساد نه د ویری بغیر د جون تیرولو حقدار دي چاله چې د دوی تحفظ او خدمت پکارو عبوري صدر جوان ګایډو او د عبوري حکومت د جمهوریت تور منتخب قانوني اسمبلی ټول غړي د وینزویلا اولسي تنظیمونه د بشري حقوقو مرستیالان او آزاد میډیا دا ټول په وینزویلا کې د جمهوریت د ژوندۍ ساتلو لپاره د کیدونکو هلو ځلو په جاري ساتلو کې اهم کردار ادا کوي د یو ایس ایډ قائم مقام منتظم خاغلی بصرا د خپلې وینا په اخر کې وایي چې دا خلک د وینزویلا اصلي باتوران دي او د ما یقین دی چې عقوبت به اونګوی کامیابیږي بین الاقوامی برادرۍ لپاره یو اتفاق وینزویلا کې د آزادو او د صفا صدارتي او پارلماني انتخابونو کېدو او د جمهوریت حکومرانۍ د بحالۍ لپاره غږ پکار دی امریکا د هغې ورځې په تمه ده کله چې وینزویلا کې اصلي آزادي واپس راشي او د بشري حقوقو خاطر کیږي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials